السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي د کابل پر وخت د ماجیګر سلور بجې شوې په یو بل یو سات خبرونه کې مزه کرام الله اکرام او عبید الله عبید حرکت وکاو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی دفتر د طالبانو په زندانونو او توقيف خانو کې د بندیانو په شکنجه کولو او لدوی سره د ناوړه چلند په تړاو د راپورونو په خبرېدو اندېښنه خوده لیده. په کابل کې یوې ابتدایي محکمې د کوچنۍ ماشومې محسا په قتل تورن کسان په دیرش کلونو زندان محکوم کړی دی. دا چې د محسا کورنۍ ته دا مسله د منلو وړ ده کنه په روانه خپرونه کې پرې راپور لرو. د خپرونې دوهمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي وزیزانو خپرونو ته ځانګړې شوي. دا به هم راسره اورئ. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح برابر کړي.
د افغانستان ولسمشر په کابل کې د یو دینی عالم وژل کېدل وغندل. د ولسي جرګې د مشرتابه پر سر ولاړ سوی لانجه نن هم دوام لري. راپورونه وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پی ټی ایم پر یو کاروان ډزې سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د یو دینی عالم د وژل کېدو په اړه د هر اړخیزې څېړنې امر وکړ. مولوي شبیر احمد کاموي چې د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکې ټولنې د مشرتابه شورا غړی هم و نن په کابل کې د نامعلومو وسلولو په ډزو ووژل سو. ولسمشر غنی په هغه اعلامیه کې چې جمهوري ریاست خپره کړې امنیتي ارګانونو ته د دې پیښې د څېړنې او قانون ته د عاملانو د ژر سپارلو سپارښتنه کړې ده. تر دې مخکې تېره جمعه د کابل په یو جومات کې بل دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان په بمی چاودنه کې ووژل سو. د افغانستان د دینی عالمانو شورا وایي چې په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا زر تنه دینی عالمان په هیواد کې وژل سوي دي. د ولسي جرګې د مشرتابه پر سر ولاړ سوی لانجه لا هم ادامه لري. د دې جرګې ځینې غړي وایي چې نن یک شنبه هم د دې لانجې د حل لپاره بحثونو نتیجه ورنه کړله. د ولسي جرګې یوې استازي بلقیس روشن جلسې ته وویل چې په جرګه کې وکیلان په یو خوله نه دي.
متاسفانه امروز بازم داخل شورا مو حالت
د بده مرغنن بیا هم په شورا کې هغه حالت یو غشتنه وسوه چې ټول دراسي چې د ستونزه حل کړو. خو کله چې د انتخاباتو یا هم تصمیم نیولو خبره راځي هر یو په خپل مخ ځي. د میر رحمان رحمانی او کمال ناصر اصولي د پلویانو ترمنځ د رئیس د ټاکلو پر سر لانجه له ورځو راهیسې روانه ده. میر رحمانی رحمانی ځان د ولسي جرګې رئیس ګڼي خو ځینې نور وکیلان بیا وایي چې نوموړي د ریاست د ګټلو لپاره 50.1 رای نه دي ترلاسه کړي. د کندهار چارواکي وایي چې د خاکریز او کندهار د مرکز ترمنځ غځېدلې لار تر پوځي عملیاتو وروسته نن پرانستل سوه. په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو ویان یحیی علوي وایي چې د لارې د خلاصولو لپاره د هوایي ځواک په مرسته عملیات شوي. د دشمن 15 وسلول وژل سوي چې د ګلاب او مصطفی په نوم د هغوی دوه قومندانان هم پکې شامل دي. وطن نور وسلول ټپیان سوي. دوه موټر سایکلونه یوه ثقیله وسله هم له نورو مهماتو سره تخریب کړای سوي دي. وسلولو طالبانو له دوو میاشتو راهیسې د خاکریز لار د ترافیکو پر مخ تړلې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه د انګلستان په وړاندې تمریناتي مسابقه کوي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی سبا د کابل په وخت ماسپښین 2 بجې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د انګلستان د کرکټ ملي لوبډله سره خپله دویمه د نړیوال جام تمریناتي لوبه ترسره کړي. لوبډله پوره تیاری لري نو انشاءالله چې په ډېر ښه مورال سره به افغان لوبغاړي په نړیوال جام رسمي لوبو کې ګډون وکړي.
په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالي را روانه پنځشنبه پیلېږي. د سیالۍ تر رسمي پیل مخکې باید هر غډون کوونکی لوبډله دوی تمریناتي لوبې وکړي. افغانستان لومړی تمریناتي لوبه د جمعې پر ورځ د پاکستان په وړاندې وکړه او په دریو وکټو یې له پاکستان څخه دغه لوبه وګټله. راپورونه وایي په شمالي وزیرستان کې نن د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم پر یوه کاروان ډزې سوي دي. د محسن داوړ او علي وزیر په ګډون په دغه کاروان کې د غورځنګ نور مشران هم شامل وو. ځینو سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي پیښې کې دوه کسان وژل سوي او شل تنه نور ټپیان سوي دي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یوې عالي رتبه مشرې سنا اعجاز نن په خپل فیسبوک کې په یوه ویډیوي پیغام کې وویل
علی وزیر او محسن داوړ د قافلې سره پاغي باندې ډزې وشوي. پاغه ډزو کې ډېر ګنښ په تعداد کې ملګری لګیدل دي. کوم ملګری په دغه دی په کار د شدي هسپتالونو ته ځان ورسي. کاغه د میرانشاه هسپتال ته ځان رسولې شي. کاغه بنو ته ځان رسولې شي ځکه چې بنو په روډ باندې شوي ده د فایرینګ.
ځینو امنیتي چارواکو نن مشال څنګه ته ویلي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي تر پیښېدو وروسته ګرځبندیز لګول سوی دی. په ملي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ ویلي چې برسیرن ټپي سوی دی. د عراق چارواکو نن وویل چې هڅه کوي د واشنگتن او تهران ترمنځ ولاړ سوی کړکیچ را کم کړي. دوی دا خبره عراق ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف د رسمي سفر په دویمه ورځ وکړه. د عراق د پارلمان رئیس محمد الحلبوسی وویل بغداد به د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره د منځګړي رول ولوبوي. الحلبوسی له ظریف سره په یوه غونډه کې وویل چې عراق په سیمه کې د خطرناک وضعیت د مخنیوي لپاره په ټولو سطحو کې همکاري کوي. بلخوا د عراق د بهرنیو چارو وزیر محمد علی الحکیم لخبل ایرانی سیال سره په یوه کانفرنس کې ویل چې بغداد د واشنگتن او تهران ترمنځ د ممکنه جګړې پر مخنیوي کار کوي. الحکیم له ظریف سره تر کتنې وروسته پر تهران د واشنگتن لګول سوي بندیزونه اغیزناک ونه بلل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون بغداد ته په داسې حال کې ورسېد چې تر دې سفر یو ورځ مخکې امریکا اعلان وکړ چې په منځني ختیځ کې خپل 1500 پوځي پرسونل ځای پر ځای کوي. او د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې له لسګونو میلیونو رایه ورکوونکو غوښتنه سوې چې د دې ټولنې د نوي پارلمان د غړو د انتخاب لپاره رایه ورکړي. نن د دغو انتخاباتو څلورمه او وروستۍ ورځ ده. جرمني، فرانسا، ایټالیا، بلغاریا، رومانیا، کرویشیا او هنګري په هغو هیوادونو کې شامل دي چې نن په ستراسبورګ کې د اروپایي پارلمان لپاره خپل استازي انتخابوي. د اروپایي ټولنې او غړو هیوادونو له تېرې پنجشنبې خپلې رایې کارولي او لومړني نتایج به نن په ایټالیا کې د رایه ورکولو د مرکزونو تر تړل کېدو وروسته اعلان شي.
سلام محمد سلو چې د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې دا مسایل لرو: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی دفتر د طالبانو په زندانونو او توقیف خانو کې د بندیانو په شکنجه کولو او دوی سره د ناوړه چلند په تړاو د راپورونو په خپرېدو اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه د یو راپور تر څنګ د افغانستان د بشر حقونو د سازمان له مسؤول لال ګل لال سره مرکه هم درته نشرو.
نه باید چې تل خوازي د اشرانو سره په ځانګړي ډول باندې کاغذ د دولت پالوازي که بهرنۍ خوازي که په مجلس خالصین وي
په کابل کې یوې ابتدایي محکمې د کوچنۍ ماشومې مهسا په قتل تورن کسان په 30 کلونو زندان محکوم کړل، خو د وژل شوې مهسا پلار ته دا سزا د منلو وړ نه ده.
شما ببینید دو تا قاتلی نمیبینید، سنشان بالای 20-21 است، اینا را 18 و 19 تذکر کرده،
تذکره
دارن. این تذکره شما ببینید مردان 37 ساله هستم ولی در تذکره 32 ساله هستم.
په یو بل راپور کې اوري چې د لخکرګاه صرافانو د نامنیو او وسلوالو غلاو په خاطر دوکانونه وتړل. او په بهرنیو مسایلو کې به واورو چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د یوې ټول پوښتنې غوښتنه کړې ده. موګل ازادي رادیو نوري او سمرازو د خبرونه لومړی مطلب دا: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی دفتر د طالبانو په زندانونو او توقيف خانو کې د بنديانو په شکنجه کولو او لدوی سره د ناوړه چلند په تړاو د راپورونو په خبرېدو اندېښنه ښيي. په دغه راپورونو کې دا هم شوې چې په دغه زندانونو کې ځینی بنديان د ډیرو شکنجو له امله مړ شوي هم دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د طالبانو په زندانونو او توقيف خانو کې د زندانيانو شکنجه کول غندلې دي. دغه کمیسیون اجرایي رئیس موسا محمودی نن ازادي راډیو ته ویل له زندانیانو سره باید د نړیوالو قوانینو او بشري ارزښتونو په پام کې نیولو سره چلند وشي. تفصیل د خان محمد سیم پر راپور کې:
د طالبانو په زندانونو او توقيف خانو کې د بنديانو د شکنجه کولو په اړه خبرو شو خبرونو د ملګرو ملتو سازمان اندېښمن کړی دی. په دغه راپورونو کې ادعا شوې چې په دغه زندانونو کې ځینې بنديان د ډېرو شکنجو له امله مړه شوي هم دي. اوس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي هر فرد یا ډله چې دا شان کارونه کوي باید قانوني چلند ورسره وشي. د دغه کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمدی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له زندانیانو سره باید د نړیوالو قوانینو او بشري ارزښتونو د خوندیتوب په اساس چلند وشي.
هر گروه فرد یا شخصی که
هر فرد چې دغه کار او دغه تحریک ته اقدام او اجازه ورکوي او یا سکوت کوي او پر وړاندې اقدام نه کوي په جرم کې شریک او د ملي او نړیوالو محاکمو تر تعقیب لاندې ده.
تعقیب او بررسی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سازمان مرستندوی دفتر د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو شکنجې او له دوی سره د ناوړه چلند په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتو د سازمان د مرستندوی دفتر یوناما د مندنو له مخې یو شمېر بندیان چې د طالبانو له زندانونو خوشي شوي په دغو زندانونو کې له بندي ملکي او امنیتي کسانو سره د ناوړه چلند، شکنجو او ان د دوی د وژل کېدو خبرې کړي دي. د دغه دفتر لومړنۍ مندنې ښیي چې د توقیف خانو وضعیت او له زندانیانو سره ناوړه چلند له هغو لومړنیو معیارونو سره په تضاد کې دی چې په یوه غیر نړیواله جګړه کې له یوې لورې غوښتل کیږي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا مسئله رد کړې او له غرضه ډکه یې ګڼلې ده. بلخوا د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا شان چلند جنګي جنایت وباله او وی ویل چې په زندان کې د یو زنداني یوازې ازادي سلبیږي خو د نورو ټولو بشري حقونو برخمن دی. د طالبانو په څیر جنګي ډلو نه اوس او نه مخکې هیڅکله هم کنوانسیونونه او تړونونه نه دي مراعت کړي. د جنګي اسیرانو پر وړاندې ارزښتونو او قواعدو ته پام نه دی کړی. دا تازه مسئله نه ده، په خواشنۍ سره چې په دې برخه کې لږ کار شوی دی. ښاغلی رنجبر وایي د سولې په پروسه کې د طالبانو له شاملېدو وروسته دغه ډله باید په دې برخه کې ټول ملي او نړیوال قوانین او مقررات مراعت کړي او له دا شان کړنو لاس واخلي. له بلې خوا د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري په یوې ناسته کې وویل د طالبانو په ګډون هره ډله چې زندانیان شکنجه او ناوړه چلند ورسره کوي هیڅ ډول قانون نه مني. د ده په خبره له زندانیانو سره د طالبانو ناوړه چلند له حقیقته لرې نه دی او افغان حکومت هم اندېښمن کړی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو نو درنو دوستانو وام اوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی دفتر د طالبانو په زندانونو او توقیف خانو کې د بندیانو په شکنجه کولو او دوی سره د ناوړه چلند په تړاو د راپورونو په خپرېدو اندېښنه ښودلې ده. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د بشر حقونو سازمان هم د جګړې له ښکېلو اړخونو غوښتنه کړې چې باید له زندانیانو سره له شکنجې کار وانخلي. د دې سازمان له مسؤول لالګل لال سره زموږ خبریال اجمل تورمان مرکه کړي.
د اسیرانو سره په عمومي ډول باندې کاغه د دولت پالو وي که بهرنۍ قوه وي که په مجبور مخالفین وي چې هغې اسیران نیسي او د هغې سره بد چلند کوي دا یو بربند خلاف عمل دی او همیشه موږ په دې باندې ټینګار کړی. دا موغندله دی که هرې خوانه دغسې یو عمل تکرار شوی وي نو هغه موږ مخکوموو که د طالبانو دغسې عمل نه تکرار کړي وي که حکومت کړي که بهرنۍ قوه کړي منګه د هر هغه چا چې دغه عمل تر سره کوي هغه محکومو چې هغه د چارواکو نه غوښتنه کوي چې په اینده کې داسې عمل تکرار نه کړي.
څومره د اندېښنې وړ ده دا موضوع ښاغلی لال؟
تاسو پوهېږئ چې افغانستان یو هیواد دی چې جنګونه څلوېښت کاله جنګونه پکې شوي دي. قانون قوانینو ته ډېری احترام نه پکې کېږي او طالبان خود پاشان ډلې دي او هلته طبیعي ده چې هلته دغسې پېښې ډېرې شوي دي او کېږي. خو هغه نظامونه او بهرنۍ قواوې چې دلته دي د هغې په توقیف ځایونو کې په زندانونو کې ورته پېښې تکرار شوي دي. یعنی دا په مجموع کې په افغانستان کې دغه پېښې ډېرې تکرار شوي دي. منګه بلګې لرو، منګه سره اسنادونه شتون لري د ټولو خواوو. نو په دې باندې چې راځو چې باید د دغو پېښو لاسته راوړنې د دوی لپاره هیڅ نتیجه نه ورکوي، کوم مثبته پایله نه لري. باید دغسې پېښو په تکرارولو سره دوی خپل ځان هم د خدای په حضور کې مجرمان وګڼي او هم د قوانینو پر وړاندې دوی ځان مجرمان کړي.
بله، د مراجع مرجع کما ده مثلا اقدام باید څوک پدې افغان
افغانستان
نشکې پدې برخه کې.
اول خو د طالبانو رهبرۍ ته پکار دي هغه ژمنه چې دوی وخت په وخت باندې خپل اعلانو کې کوي او خپل څرګندونو کې کوي هغه ژمنه ته دوی باید وفادار پاتې شي او د خپل جنګالانو نه چې دغه څه ناوړه کړنې ترسره کوي باید خپل باندې طالبانو رهبرۍ د دوی نه پوښتنه وکړي. اوله مرجع همدغه ده. دویم مرجع په خپل باندې د افغانستان حکومت ته چې هر هغه څوک چې د طالبانو په زندانونو کې شکنجه شوی وي او هغه باید دولت تاسو لاس په کار شي او عملي باید ولیکي ځکه دولت دغه توانمندي لري. او تاسو کتلی دي چې ډېری وختونه د طالبانو تر اوسه پورې د طالبانو ډېر زندانونه دولت قومندي قواو مات کړي دي، د هغې نه زندانیان را خلاص کړي دي. همدغسې درېیمه قوه چې د هغه نړیواله د جنایي جرمونو نړیواله محکمه ده او هغه باید لاس په کار شي، چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا ده هغه لاس په کار شي، ملګري ملتونه دي په خپله باندې چې هغه لاس په کار شي. اوس د طالبانو ادرسونه هم واضحه شوي په قطر کې، دوی سیاسي دفتر لري او ملګري ملتونه یا اړوند هغه خواوې چې د دغه د پیښو د تعقیب او د څېړنې او د تحقیقاتو مسؤلیت په غاړه باندې لري، هغې کولی شي چې اول د طالبانو دغه ادرس ته پوښتنه وکړي، او که دې ادرس ته پوښتنه ونه کړي هغې کولی شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وساطت باندې د جنګي جرمونو نړیواله محکمې څارنوالي لاس په کار شي تر څو پورې د دغسې پیښو عاملین ونیسي. دا اصلا په جنګونو کې چې دغسې پیښې تکرارېږي دا په جنګي جرمونو کې راځي، او د جنګي جرمونو تعریف واضحه دی، او د جنګي جرمونو لپاره بنسټونه واضح دي، او د جنګي جرمونو د قضایا او د تعقیب او د څېړنې پروسیجر معلوم دی.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، د افغانستان د بشر حقونو د سازمان مشر لالګل لالو چې د آزادي راډیو خبريال اجمل تورمان ورسره مرکه کړې وه.
آزادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې.
درنو دوستانو، اوس هم ورزو شمالي وزیرستان ته. په شمالي وزیرستان کې د پاوز، د پاکستان د پاوز او د پښتون ژغورنې د غورځنګ یعنی پی ټی ایم د ملاتړو ترمنځ د نښتې راپورونه ورکړل شوي دي. د پی ټی ایم غورځنګ یو شمېر غړو ویلي دي چې د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې پوځیانو د غورځنګ په غړو باندې ډزې کړي دي او مرګ ژوبلې ورته اړولې ده. خو د پاکستان پاوز ادا کړې ده چې د پی ټی ایم غورځنګ غړو د دوی په پوسټه باندې حمله کړې ده. همدا اوس له شمالي وزیرستان د ازادي راډیو د مشال د سانګې خبريال عمر وزیر موږ سره د ټلیفون په مستقیمه لیکه کې دی. وزیر صاحب، ستړي مشي، تازه صورتحال په سیمه کې څه ده؟
مننه. دغه صورتحال یا دغه پیښه زلګ وريدونکو تا وایم چې په شمالي وزیرستان کې څو ورځې وړاندې دغلته په تحصیل د داخل چې د افغان پولیس سره نږدې خړ کمر دغه سیمه ده، دغلته د وسلوالو او د فوج ترمنځ یو انښته شوې وه چې په هغې کې درې فوجیان وژل شوي وو. د هغې نه پس چې څنګه په معمول کې وي، فوج دلته د لټون عملیات کړي وو چې په هغې کې بیا ځایي خلک دا تور پورې کوي چې عام ولس په هغې باندې تشدد شوي وو، هغې ځورول شوي وو. نو عام ولس راپاڅېدو، دلته یوه درنه پیل کړه، یو ناسته وکړه. دغه ناسته د پرون نه شروع وه، نو دې ناسته ته دا په تحصیل د تحصیل خړ کمر سیمه کې روانه وه. دې ته یوازې د پښتون ژغورنې غورځنګ نه، بلکې د سیمې مشران، مختلف سیاسي فعالان، د شمالي او جنوبي د دواړو وزیرستانونو د قومي اسمبلی د پارلیمان غړي او دغه شان د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران هم د ټول روان وو چې خړ کمر سیمه امنیتي پوسټه ته رسېدلې دي. نو دلته چې کوم د وینا ده، د چې کوم درنا یا د ناستې کوم خلک دي، هغه دا وایي چې دلته دوی ته اجازت نه ورکول کېدو. نو بیا د درنې خلک رالل، د خپل مشرانو ته وویل چې تاسو راځئ مونږ ته، مونږ پوره من ناسته ده او احتجاج دی. نو محسن داوډ هم لږ شېبه وړاندې چې مونږ سره خبرې شوي، نو هغه هم دا وایي چې مونږ کله امنیتي پوسټه کراس کړه دلته، نو دلته ګډوډي جوړه شوه او ډزې پیل شوې چې په هغې کې شلو نه زیات کسان ژوبل شوي دي. اوس راپورونه دا راځي تازه تازه چې په هغې کې درې کسانو جوان هم د لاسه ورکو په ژوبل کې درې کسان.
عمر وزیر دواړه دغه کوم تا چې ګډوډي پیل شوه، ګډوډي جوړه شوه د محسن داوډ په وینا باندې، دواړه لور یو په یو بل باندې ډزې کړي کنه؟ یوازې پاوس په د پښتون ژغورنې په غورځنګ په غلو ډزې کړي؟
بالکل. په دې کې محسن داوډ او دغه رنګ کې چې کوم ترنې خلک دي، هغه دا وایي چې په دوی باندې ډزې وشوې د فوج طرف نه، ځکه چې ټول هم دغه خلک ژوبل شوي دي. بل دغه خلک وایي چې په وزیرستان کې په اصلاح په هر څه باندې بندیز دي، نو بیا دوی څنګه ډزې وکړي؟ خو بل طرف ته فوج بیا چې کوم دی، د پاکستان فوج هم اړیکو څنګه هغه اوس خبر ورکوي چې په دغه کې په د امنیتي پوسټه باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان میډیا مطابق دغه دا بیان ورکوي چې په دې کې درې وا حمله کوونکي وژل شوي دي او دوی په فوج باندې برید کړی دی. په دې کې دوی وایي چې علي وزیر او د ګرین وزیر او جرګې چې کمشر دی ډاکټر ګل عالم وزیر، دغه یې گرفتار کړی دي او مخسر په سی لټون روان دي. خو مخسر لګه شپه وړاندې خپل هم مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکه ویلي دي چې هغه په دې پیښه کې ژوبل شوی دی، خو ډېر معمولي لږ په لاس باندې لګېدلې دی چې د تشویش څه خبره نشته. البته د دوی ډېر ملګري چې کم دي ژوبل شوي دي، خو اوس په سیمه کې کرفیو ده، څوک هم چې وځي نو په هغې باندې بیا ډزې کېږي، نو څوک وتلی نه شي، ټوله دغه سیمه بنده ده. بل به دا هم ووایم چې میرانشاه روغتون چارواکو سره مونږ خبرې شوي، تر اوسه پورې دوی وایي چې یوازې 8 ژوبل کسان ورسېدلي دي، نور په لارو کې وکی په مشکلات خلک ایثار هم دي، نو خلک غوښتنه کوي، د درنې خلک هم غوښتنه کوي، ځایي خلک هم دا وایي چې دوی دپاره لارې کولاو شي، چې دوی ته به د وینو ضرورت وي چې په وخت باندې دغه ژوبل کسان دي هسپتالونو ته ورسي. خو بیا بل طرف ته د پوځ هم اړیکو څنګه بیا دا هم وایي چې نور ژوبل کسان دوی خپل روغتون ته وړلي دي چې هلته درملنه روانه ده. دغه رنګې حالات چې کم دي روان دي. مننه
ډېره زیاته مننه. درنو دوستانو، په شمالي وزیرستان کې د ازادي راډیو د مشال د څانګې خبریال عمر وزیر چې دغلته د پښتون ژغورنې د غورزنګ په غړو باندې د پاکستان د پاوز د ډزو په اړه معلومات ورکول. بیرته راګرځو کابل ته. په کابل کې یوې ابتدایي محکمې د کوچنۍ ماشومې مهسا په قتل تورن کسان په 13 کلونو زندان محکوم کړل. که څه هم د مهسا پلار د محکمې حکم د قناعت وړ نه بولي، خو قاضي وایي د دې لپاره چې د تورنو کسان عمر له 6 کلونو کم تثبیت شوی، قانوني په اعدام حکم نه دی. په ورته وخت کې د مهسا د کورنۍ مدافع وکیل ادعا کوي چې پولیسو د دې پیښې د نورو عاملونو په نیولو کې ناغېړي کړې ده. نور حال د فیروزی عزیزي په راپور کې.
د ماشومې مهسا په قتل او اختطاف تورن کسان د یکشنبې په ورځ په کابل کې د دویمې حوزې د ابتدایي محکمې په علني ناسته کې په سزا محکوم شول. د پیښې دوه تورن کسان سجاد آغا او روح الله د مازف څرنوال لوري په دې تورن شول چې مهسا یې له تښتونې وروسته وژلې وه. د ناستې مشر عبدالوارث احسانپور د مدافع وکیلې له دعوا او دفاعي وروسته پریکړه وکړه چې هر تورن کس په 13 کلونو بند محکوم شول.
د نظارت او تعقیب له لومړۍ مودې مو د 590 او 540 جزا کور د موادو له مخې د 114 مادې په نظر کې نیولو سره او د 213 او 219 کوډو د موادو له مخې هر یو واحد مو په 13 تنفیذي حبس په سزا محکوم شوی.
ښاغلی احسانپور دا اعلان هم وکړ چې د ابتدایي محکمې حکم قطعي نه دی او دواړه لوري کولی شي د استیناف غوښتنه وکړي. خو د مهسا پلار مرتضی د دغه حکم له اعلان وروسته ازادي راډیو ته وویل چې دوی د عدالت د ټینګښت لپاره د تورنو کسانو د اعدام غوښتونکي دي. د ادب خبره مسؤولو بنسټونو د سن تثبیت سم نه دی کړی.
تاسو وګورئ د دواړو قاتلینو عمرونه له 20 کلونو زیات دي، خو دوی 18 کلن ثبت کړي دي. په پیژندپاڼه نه کیږي. زما عمر همدا اوس په پیژندپاڼه کې 2.5 کاله دی. په داسې حال کې چې زه 2.5 کلن یم، دا چې د دوی عمرونه له 6 کلونو کم ښودلي دي، زما په حق یې ظلم کړی دی.
افغان ماشومه مهسا د تیر لمریز کال د هود په 19 نیټه په کابل کې وتښتول شوه او د مازف ترنول په وینا له تښتولو یوه ورځ وروسته د دستمال په وسیله وژل شوی او جسد یې په یوه ویاله کې اچول شوی و. تښتونکو د مهسا له کورنۍ $300,000 غوښتي وو. په ورته وخت کې د دې پیښې د تورنو سجدغه او روح الله مدافع وکیل وایي چې موکلین یې له نیولو وروسته د پولیسو له لوري وهل او ټکول شوي، هغه څه چې مازف ترنول یې ردوي. په ورته وخت کې د وژل شوي مهسا د کورنۍ مدافع وکیله سنا اکبر وایي چې پولیسو د دې قضیې نور عاملین نه دي نیولي. دا وایي شواهد ښیي چې د سجاد او روح الله ترڅنګ نور کسان هم په دې پیښه کې لاس لري. کشفي ارګانونو باید په خپل وخت خپل کار ترسره کړی وای چې بعد مرغه نه یې دی کړی. پولیسو هم غفلت کړی او هغه وخت چې خلکو پولیسو ته خبر ورکړ باید خپل اجراءات یې کړي وای. ولې زما ماکل ته ویلي چې غاک دې مه باسه، ولې دا ستونزه موجوده وه. د مهسا پلار ادعا کوي چې پولیسو مقتولې ته په نجات ورکولو کې ناغېړي کړې ده. تر دې دمه د پولیسو اړوندو بنسټونو په دې اړه نظر نه دی ورکړی، خو له دې وړاندې د کابل امنیه قمندانې ویلي و چې په دې برخه کې لازم اقدامات شوي دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د لخکرګاه صرافانو د نام نیو او وسلوالو غلاو په خاطر دوکانونه وتړل. په دې ورسوي کې په لخکرګاه کې په سپینه ورځ غلاوې ډېرې شوې چې د دې خاریانو تر اتسنګي د کاروبار خلک پوزې تر اوسي. پولیس که څه هم هر ورځ د ګوتو په شمار غله او غلا شوي توکي نیسي، خو د دې ښار د کاروبار خلک کم بولي. دا چې په لخکرګاه کې د وسلوالو غلاوي ولې ډېرې شوي او تر شا یې څوک لاس لري، په اړه یې زموږ همکار الیاس دایی دا راپور رسولی.
د ښار په زړه منډۍ کې صرافانو د خپلو سلګونو دوکانونو د تړلو کار پیل کړ. دوی د نامنو یو وسلوال غلو په اعتراض کې کاروبار او دکانونه بندوي. د لشکرګاه صرافان وایي کلونه کېږي چې د نامنو یو منظم غلاو په خاطر خپل کاروبار ته پراختیا نشي ورکولی. دوی چې د اعتراض په ډول د خپلو دوکانونو مخې ته ولاړ ول، ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ څو غلو چې د ځان سره وړې وسلې او تېرې چړې هم درلودلې یو صراف واهه او پیسې ځینې یوړې.
پنځه بجې شل دقیقې زموږ یو صراف د میرمزا په نامه باندې چې ډېر ښه تکړه صراف دی، د هغه ورور د مسله کسانو د خوا څخه په چړو باندې وویل شو او بیا وروسته د توپنچې ټکانې پر وکړله چې د تقریبا شپږ دېرش لکه پنځلس زره کلدارې یو قلم د یو دوکاندار راخیستې او شپږ لکه نوي زره یو قلم او دوهم قلم افغاني یو لکه نوي زره بل قلم چې دا ځینې وړې او اوس پیلن زموږ سره په ایمرجنسي کې بستر دی.
نوم یې سید محمد خاکسار دی. په سل کې اتیا فیصدم خونیوالی نه لري، ځکه چې په لومړي قدم کې زما همسایم نه خلیل داسې راب غلو وشکوي چې اوله سرافي زما بیا زموږ په ورور باندې غلو ټکان وکړ، زموږ ورورې وویشتی روپۍ ځینې یوړ سولې.
سرپان کچوم د تازه غلاسو پیسو په تور د چانم ناخلی خو پر حکومت تور پر کوي چې د غلو او شکوونکو مخه نسی نیولی. څه موده کېږي چې په لشکرګاه ښار کې په سپینه ورځ غلا او زور اخیستی دی. که څه هم په ټولنیزو شبکو کې لیدل کېږي چې د لشکرګاه ښار پولیس هره ورځ لاس په لاس ځینې غله نیسي، خو بیا هم غلاوې د ورځې نه بلې ته ډېرې سوې دي. د سرپانو څخه د پیسو د غلا پیښه د اولې اوزي او یوې مهمې پوستې ترمنځ په څو مترۍ کې سوې ده. د لشکرګاه سرافان وایي په وار وارې د پولیسو او امنیتي ادارو مسؤلینو ته د دوی په مارکیټ او کارځای کې د پولیسو او امنیتي پوستې غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه نه ده منل سوې. دوی ازادي راډیو ته وویل که وضعیت داسې دوام وکړي کاروبار یې خرابیږي او ډېر خلک چمتو دي چې خپل ادارهیانې نورو هیوادونو ته انتقال کړي. که څه هم پولیسو او کشفي ادارو د سرافانو څخه د غلا سوو پیسو او تازه پیښو په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړي، خو د هلمند امنیه قمندان سمنمال حسام الدین هلمندی وایي بیکاري ډېره ده. د اختر ورځې نږدې سوي دي، ځکه په لشکرګاه کې غلو او شکوونکو لاس اچولی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه ایزه موضوع د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د ویټول پښتنې غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او امریکا په اړیکو کې کړکیچ یو نوی پړاو ته رسیدلی دی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ایران د دولتي خبری اژانس ارنا د راپور لمخې ولسمشر حسن روحانی تیر ماښام په خپلو څرګندونو کې وویل چې حکومت د خپل اټومي پروګرام په اړه ټول پښتنه کولای شي. روحانی د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې امریکا له ایران سره د 2015 کال له لانجمنټومي موافقې وتلې او پر دې هیواد یې هغه بندیزونه بیا لګولي چې د دې موافقې پر بنسټ لغوه شوي وو. روحانی وویل د په 2004 کال کې هم هغه مهال چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې جګپوړی مرکچی و مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته د دې ډول ټول پوښتنې وړاندیز کړی و. څارونکي باور لري چې تهران په لوړه کچه د یورانیمو د غنی کولو د پریکړې په صورت کې غواړي د دې ټول پوښتنې له لارې د خپلو خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. د 2015 کال د موافقې له مخې ایران په هغه کچه د یورانیمو د غنی کولو اجازه نه لري چې د اټومي بم د جوړولو وړتیا ترلاسه کړي. ایران په داسې حال کې چې له امریکا سره په لویه لانجه کې ښکیل دی، نه یوازې په کور دننه بلکې د سیمې په کچه هم د ملاتړ د ترلاسه کولو په مقصد یو لړ فعالیتونه پیل کړي دي. د دې هڅو په ترڅ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په بغداد کې دی او تمه ده چې نن له خپل سیال او نورو چارواکو سره وګوري. د عراق د پارلمان مشر محمد هلبوسی پرون پر دولتي ټلویزیون د وینا پر مهال وویل چې عراق که غوښتنه ترې وشي د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره منځګړتوب ته چمتو دی. د هلبوسی له خبرو څو شېبې وروسته ښاغلی ظریف د دوه ورځني سفر په مقصد بغداد ته ورسید. صدر اعظم عادل عبدالمهدی پرون ماښام ښاغلی ظریف د روژه ماتې لپاره میلمه کړی و. د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې په دې خبرو کې پر هغو لارو چارو بحث وشو چې څنګه دا دوه هیوادونه او سیمه د بندیزونو او احتمالي جګړې له زیانونو څخه په امن کې پاتې شي. بیان زیاتوي چې دوی همداراز د منځني ختیځ د امنیت او ثبات او د ایران د اټومي موافقې د پر ځای پاتې کېدو په اړه هم خبرې وکړي. د عراق د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې ظریف به د خپل سفر په دوام نن له خپل سیال محمد الحکیم او ولسمشر بهرام صالح سره هم وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په پاکستان کې و او هلته یې له صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره وکتل. د فارس خبری آژانس د راپور لمخې ښاغلی ظریف په اسلام آباد کې د څرګندونو پر مهال پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د هغه څه پر وړاندې چې ده د ایران پر ضد د امریکا د زور او تشدد چلند وباله اقدام وکړي. ظریف وویل سیمه اوس مهال په یو کړکېچن حالت کې ده او خطرناک اقدامات پکې روان دي. هغه زیاته کړه چې ایران د روان کړکېچ د حل لپاره له خپلو ګاونډیانو سره سلا مشورو ته اړتیا لري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.